د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چاري اکرام مسکنیار مختوری. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې ایران وایي له طالبانو سره مرسته نه کوي، خو د دې سربېره ځینې څېړونکي ټینګار کوي چې تهران د داعش د ځپلو لپاره طالبانو ته د مرستې لاس غځولی. خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله مظاهره وکړه او په هند کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوان قلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکی ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونه په موسا قلعه کې د وسلوالو په یو شمېر پټ ځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 22 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له 8 راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزي خلکو پرې کړي او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی دی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندیز شوی. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي او انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار د لارې به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنایع او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه ښودلې دي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي. دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې یا پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجرایي رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالي سیمو ته پراخه شي او خلکو ته به فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. زمون غغله ازادي راډیو ری. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سختدریزي د دغه هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالایف او دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یوځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1.5 زر سختدریزي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي، خو په دوشنبې ښار کې د افغانستان پوځي آتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر یې دومره هم نه دی. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. پولیس وایي اور نن سهار د اوتار پرادیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللی. 14 کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او 9 تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې 3 تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک او د هغه یونانی سیال پاناګیوتریس لفزاینیس دا سند نن د روسیې په سنت پیټرسبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لفزاینیس وویل د دې پایپلان د غزونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري، نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دغه پایپلان په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کېدای شي او په دې توګه به دا هیواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سیپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 2 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالره پور ورکړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوې چې مسکو ممکن دغه هیواد ته مالي مرسته ورکړي. هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ یې تېره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښې او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي 8 تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي، د تیلو وړونکي بیړۍ پرون پریښوده او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي دی. په دې بیړۍ کې د 15.5 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 146 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د ډیټرویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه. یرالین تالی چې ټینګه مذهبي ښځه وه، د 1999 کال د مې په 23مه زیږېدلې وه. له تالی نه یوه لور، څو لمسیان او کڼوسیان پاتې دي. د نوموړي په مړینې سره سوزانا موشاد چې په نیویارک ښار کې ژوند کوي د نړۍ د زیات عمر لرونکو کسانو په سر کې شوه. موشاد د 1999 کال جولای په 6مه زیږېدلې او په دې توګه د 115 کالو او 340 ورځو په عمر ده. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو دا موضوع څېړلې چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي که نه کوي. بیا د افغانستان د پوهنې له پخواني وزیر سره ژغېدلی یو چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د ادارې د اختلاس لګېدلي تورونه په کلکه ردوي.
زما د لارې 8% د امریکانو دی مصرف کوي، نو بنا انده خبرې 100% بلکې 100% دروغ دي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې پروژې کې د سولې لپاره د سره شریکو.
روژه د سولې ورورګلوي او یووالي میاشته. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنگ خلاص واخلي ترڅو بیګناه خلک په قتل ونه رسول سي.
د خوست زندان مسول وایي
خوست مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي.
د خوست زندان یو شمیر بندیان شکایت کوي چې په نه کړې ګناه محبس ته اچول شوي. ورته شکایت د فرا په محبس کې زندانیان لري.
پکات کې پیسې درلودي، واسطه درلوده، جیبه کې نه مجرمي په ولز ما سره زیاتم سوي دي.
دا به هم واوري چې اروپایي کمیسون له هنګري خوشتي دي چې د کډوالو د مخنیوي لپاره دی دیوالونه نه جوړوي. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامي وایي تهران هیڅکله د ترستانو او افراطي ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه به یې په راتلونکي کې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپاره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونې پرون د وال سټریټ جورنال د هغه راپور په جواب کې کړی دی چې وایي طالب قمندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامي وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړې تر څو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. دغه چارواکي زیاتوي چې تهران طالبانو ته د یو داسې احتمالي ځواک پسترګ ګوري چې کېدای سي بیرته واک ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخلې او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي:
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګوندانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګوندانو سره د خو تعلقات تر څنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې د دوی په چارو کې مونږ لاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهبو په لاس کې دی، له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو توندلاره سنی مذهب ډله ده، پیچلې اړیکه لري. په 1998 کال کې چې یو شمېر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل سو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړې ته ودرېد. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور سو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی، لږته لږه له 2008 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلومات پاتې سوی دی، په یو امریکې کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره هم مرسته وکړي، حتی که هغوی د ده په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامی وایي: د دشمن دشمن حتمی یو دوست نسی کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډیر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده، او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل سوي دي. بهرامی وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي و چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فراه ولایت کې د طالبانو د هغه پخواني قومندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتی دی، او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حمله کې مهمه ونډه لري. ټیلی بیست یاتوي چې 18 کلن ملا خان محمد نورزی ورته ویلي چې ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی، او که ابوبکر البغدادي امر وکړي نو له افغانستانه به ایران ته واوړو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې ازادي راډیو تاسو په شغ را رسیدلې پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. نور مطالب هم تر 2 بجو د ازادي راډیو روانه خبرونه اوریدل شي. خو اوس پر راشو د افغانستان د پونې د پخواني وزیر څرګندونه ته. د افغانستان د پونې پخواني وزیر فاروق وردک د دغه هیواد لپاره د امریکا د بیا رغاونې د مرستو د څار د ادارې وروستی راپور بې اساسه او بې بنسټه وباله. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څار ادارې یا سیګار ویلي دي چې د افغانستان په خیالي شونځیو او زده کوونکو 99 میلیون ډالر لګیدلی دي. د پوهنې له مخکنی وزیر فاروق وردک سره زما همکار صفی الله سنګزی مرکه کړې، او په سر کې د همدغو پیسو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
اول خو ډیر ساده خبر درته وکم چې د امریکې 800 میلیون ډالر پرې د 8 ډالر یې، بلکې 8 سنټ د افغانستان حکومت په خصوص د افغانستان د پوهنې وزارت ته نه دی ورکړي. نو دوی چې موږ د پیسې نه دي راکړي، موږ به څنګه په دې کې اختلاس کړی وي؟ دوی د خپلو قراردادیانو له طریقه پیسې مصرف کړي، نو حساب دې د قراردادیانو نه واخلي. اول خو دا خبر په صراحت سره زردوم، د امریکې پیسې مستقیما د افغانستان د حکومت د لارې نه دي مصرف شوي. زما د لارې 8 سنټ د امریکا نه دي مصرف شوي. نو بنا انده خبرې 100%، بلکې 100% دروغ دي. زه د امریکې د حکومت نه غواړم چې دا مسؤلین دي بے ځایه از یانات نوایی.
ډاکټر سی محترم، سیګار اداري ویلي دي چې له 2002 تر 2013 کال پورې کوم ارقام چې خودل شوی، یعنی چې له 90 میلیون تر زده کوونکو ډیر شوی دي. دا یو خیالي شمیره دوی خودل دي. ویلي دي چې په دې اندازې باندې پرمختګ نه دی شوی، او خوانزي په نوم هم ډیر پیسې وستل شوی، یعنی چې ډیر خوانزي جات شوی، خو په اصل کې دا خوانزي د سرشتنه
سیستم د مالی مدیریت د افغانستان داسې نه دی ورور چې ټوک پیسې او باسه د مکتب په نامه د خدای په لحاظ لګ په مسؤلیت خبر ده. داخله کو دي کم مکتب په نامه کوم انا څنګه ایستل شو؟ په صراحت سره دا اعلان کولای شم چې موږ د ارقامو د توحید، د ارقامو د تدقیق، او د ارقامو د تکمیل لپاره یو منظم میکانیزم درلوده. دوی که دا ادعا لري چې د ارقام غلطی نو مهربانی دی و که الف صحیح ارقام څه دي؟ دا یو. و هم د دې د دوی د ارقامو د جمع کېدو میکانیزم څه دی؟ مونږ چې په ټول افغانستان کې د افهام او تفهیم ژبه د خپل ولس سره لرله، د مخالفینو سره مو لرله، د بینلمللي ټولنې سره مو لرله، موږ خو قناعت ورکوو دغه زموږ ارقام دي. دوی چې تر اوسه د اول زرو مکتبونه یو مکتب نه دی لیدلی، د 300 ولسوالیو نه یوه ولسوالي نه ده لیدلی، د 4 ولایتونه یو ولایت نه دی لیدلی. دوی د ارقام فرشتو ورته ورکړل که الهي وحی ورته شو.
لکه څنګه چې دوی خپلې شمیرې ښودلې دي په رپورټ کې راغلي دي، ټول شیان واضح شوي دي، نو آیا دوی داسې هوایي اټکل کړی که څنګه؟ یعنی اسناد به ورسره وي ستاسو په نظر که څنګه چې دا خبره کوي؟
اسناد خو د اسنادو دپاره ورور ستانکزایشه بعد میکانیزم موجود وي. میکانیزم کم دی، هغه میکانیزم چې معرفي شوی تعریف شوی میکانیزم وي. دوی د مکتب په ساده معلومات ټول کړي، د هر مکتب د 10,000 مکاتبو و هم دوی د لطف کې ماته د وښي د 10,000 مکاتب نه کم یو مکتب باندې دوی شک لري چې موجود نه ده. خیالي مکتب یو راته وښي و هم خبر وروره د خیالي معلم موجودیت په څلورو دلایلو زه درته په اثبات رسوم چې نشته. نمبر یک، په 2001 میلادي کال کې موږ ټول معلمین د افغانستان ثبت او راجستر کړ. دوهم، د ټولو معلمینو څخه مو د معلمۍ د لیاقتونو امتحان اخیست. دریم، د هر معلم دپاره برقي الکترونیکي او کاغذي دفتر د سوانحو موجود دی. څلورم، هر معلم دپاره بانکي حساب خلاص شوی. په بانکي حساب کې شخص ته پیسې انتقالیږي، دغه وکیل ته نشي انتقالېدای. نظارتي اداره، سارګر اداره د افغانستان په جریان کې دي. د دوی خپل اداره په 13 کالو کې په جریان کې وي. په هر ولایت کې پی آر ټی موجوده وه، په هر ولایت کې دوی استخباراتي شبکې موجوده وي. دا غږ چې نن پورته کېږي، دا ولې د 14 مخکې نه پورته کېده؟ اما زما عرض دا دی چې دا سیاسي هدف دی. دوی متاسفانه په افغان ولس سره هغه ژمنې چې کړي په شیکاګو کې ژمنې کړي، په لندن کې کړي، په نیویارک کې کړي، په واشنگتن کې کړي او په توکیو کې کړي، هغه ژمنو ته وفادار نه دي. نو د دوی دپاره یوه بهانه لته واده به مک نشي کولای، په ژمنو باندې نشي ودرلی. واضح دی وایي زموږ ولس او جهان زموږ همکاران په ټوله بینلمللي ټولنه کې دی. 14 زموږ لاسته راوړنې دی د افغانستان او د افغانستان د پارتنرانو. د 14 لاسته راوړنې تر سوال لاندې نه راولي، په دې وایي چې نور موږ کومک نشي کولای.
د افغانستان د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک. د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکن کې د وریشم د لارې په کنفرانس کې راټول شوي دي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ او د ګرځندوی موین زردوش شمس هم برخه اخیستې.
خوښه 15 هیوادونو په ګډون کړی دی چې په هغې کې عمده دغه د وریښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هیوادونه پراته دي، چې د چین او د منګولیا نه نیولې حتی تر اروپا پورې، دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړی دی.
د زردوش شمس بشپړې څرګندونې وړاندې په دې خپرونه کې اورېدلی شي. د روسیې له رارسېدو سره اکثر افغانان د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. د کابل په ګډون د هیواد د بېلابېلو ولایتونو د خلکو په رارسېدلو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو څخه په کلکه غوښتنه شوې ده چې د خلکو د وینو د تویېدو مخه باید ونیول شي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست په ګډون بېلابېلو ادارو د روژې په میاشت کې له وسلوالو غوښتي چې اور بند وکړي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی اوروي.
ډېری افغانان چې له جنګ جګړو او وینې تویغولو څخه سخت په تنګ دي، وایي چې نور نو د روژې په سپېڅلي میاشت کې د بېګنا کسانو د وژلو، د تروریستي حملو او پوځي عملیاتو د خبرونو د اورېدو توان نه لري. د پلازمېنې کابل په ګډون د اکثرو ولایتونو اوسېدونکي د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په احترام دې له انسان وژنې او وینې تویولو څخه لاس واخلي. زه هم د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ د کابل ښار یو شمېر بازارونو ته ورغلم او ومې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړم چې په روژه کې له بل هر څه زیات کابل ښاریانو ته څه اهمیت لري. ډېرو په سوزونکي لمر روژه په خوله له جنګ او نارمۍ نه کرکه کوله او ویلي چې سولې او امنیت ته تږي دي، او جګړې کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې له جګړې لاس واخلي.
زما نوم سمیع الله ده، کابل کې د کراچۍ ونی کوم. ټولو وسلوالو ورونو ته دا پیغام ده چې د خلکو د وینو تویېدو نه لاس واخلي او دغه روژه مبارکه په ښه دغه تېره کړي.
زما نوم اسد الله ده، د کابل ولایت اوسېدونکی یم. موږ د مخالفینو غواړو چې
نن د خبرګولې د میاشتې 28 نېټه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت بیلابیلو ادارو او نړیوالو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دولت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې د دیني عالمانو غوښتنو ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندوز کې هم یو شمېر خلک له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې فرصته په استفادې باید افغاني کورنۍ په سوله کې عبادت ته پرېږدي. د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
احمد خالد درانی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندوز. ما پیام به تمام کسایی که
احمد خالد درانی هم د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی، له ټولو هغو کسانو چې د دولت یا د بشریت پر ضد کړنې کوي غواړم چې لطفاً راشئ، له جګړې لاس واخلئ او د سولې له پروسې سره یو ځای شئ. موږ ټول سره ورونه یو او مسلمانان یو. تاسو باید د پردیو په لمسون خپل مسلمان ورونه ونه وژنئ.
همدارنګه د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت او د هیواد له سویلي ولایت هلمند څخه پر رسیدلو پیغامونو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفانو د اوربان غوښتنه کړې.
زمانم عبدالله سحر، جلال آباد ښار اوسیدونکی، په ټولو مسلمانو مخالفینو غږ کوم چې له جنګ لاس واخلي او نور دې نه خپلې میندې بورې او نه دې زموږ میندې بورې.
زمانم محمد اکبر دی، د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی. روژه خو د سولې ورورګلوي او د یووالي میاشت ده. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنګ څخه لاس واخلي تر څو بې ګناه خلک په قتل ولنه رسول سي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربان په اړه د افغانستان د علماو شورا غوښتنه رد کړې او ویلي چې دوی به د روژې په میاشت کې حملې لا زیاتې کړي.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیونه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونیزه خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې روغتیا او د روژې مبارکه میاشت.
کدام بیمارها نمیتوانند روزه بگیرند و روزه برای کدام بیماری ها مفاد دارد؟
د تلفون شمیره 090-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ناروغیو د مخنیوي لاري د جمعې ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
آشنا راډیو د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې خبري شو بخشي. اواز د راډیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپد 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د لسکونو هیوادونو د ګرځندوی چارواکي په پکینګ کې د وریشم د لارې کانفرنس کې راټول شوي دي، څو د وریشم د لارې په اوږدو کې د پروتو هیوادونو ترمنځ د ګرځندوی په برخه کې همکاري زیات شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی معین زردوش شمس په دې 2 ورځني کانفرنس کې چې پرون پیل شو او نن هم دوام لري برخه لري. له شغل شمس سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلې چې په دې کانفرنس کې کوم هیوادونه ګډون لري.
خوښه 15 هیوادونه په ګډون کړی دی چې په هغې کې عمده دغه د ورېښمو د لارې په اوږدو کې چې کوم هیوادونه پراته دي، چې د چین او د منګولیا نه نیولې حتی تر اروپا پورې دغه هیوادونه په دې کې ګډون کړی دی.
د کانفرنس هدف څه دی؟
د کانفرنس عمده هدف هم دا دی چې د دغه تاریخي او لرغوني لارې بیا احیا، د توریزم د لارې او بیا د توریزم د فقر ورکول، اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابرول او هم د کلتورونو او د فرهنګونو ترمنځ تفاهم او همغږي رامنځته کول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، د وریښمو د لارې د احیا کولو لپاره هلې ځلې تر څه حده پورې اغېزمنې دي؟
همدغه موضوع ما دلته هم په عمومي غونډه کې چې بیانیې مې درلودې پاغې کې مې مطرح کړه او هم مې په خصوصي ناسته کې چې د توریزم د نړیوال سازمان د مشر ښاغلي طالب رفایی سره مطرح کړه، همدغه و چې په افغانستان کې خصوصا دغه برخه ته د نړیوالو لخوا په ځانګړې توګه د توریزم د نړیوال سازمان د یا یو ان ډبلیو ټی او لخوا او بیا هم د منطقي سازمانونو لخوا چې پاغې کې ایکو، سارک، د شنګای کانفرنس دغه د خوانه هغه لازمه توجه نه ده شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سره د امنیتی مشکلات بې ولی بیا هم فرصتونه شته دي، هغه د منطقې د هیوادونو او خصوصا د گاونډي هیوادونو لپاره هغه زمینی شته دي. او افغانستان کې ما دې تداول شي داسې ساحات شته دي چې هغه کې امنیتی ګواښونه نشته دي، هغه کولای شي هغه نه لیدنه وکړي او خصوصا بیا گاونډي هیوادونه چې زمون خو شادي هغه سره زمونږ هغه کلتوري مشترکات افغانستان کې هغه مقدس ځایونه، تاریخي ځایونه چې دغه د خلکو د لپاره بد قتل د لپاره جالبی نو هغه کولې چې راشي د دین لیدنه وکي. زما غوښتنم دین دا و چې هغه لازمه پاملرنه دوی نه کړي او په دې ناست کې د توریزم نړیوال سازمان د سکرتر جنرال هم اومنله یو سیزن ملامت او خوځو چې منګه په دې برخه کې حاضر شي د افغانستان د توریزم او د فرهنګي لرغونتیا چې لري افغانستان د نړیوالو تور په اروپا جنو نو په دې باندې اوسه توافقات وشله.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ګرځندوی موین زردوش شمس.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست په مابس کې یو شمیر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنیو نیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست څارنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي او وایي چې د تورنو کسانو د جرمونو په اړه پوره څېړنه کیږي. نجیب الله الوخیل د خوست محبس ته ورغلی، له بندیانو سره یې خبرې کړې او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیار جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زه ګورولی د صبرۍ ولسوالۍ اوسېدونکی، موږ د واره پور د مخې ونیولی شولو چې هغه موږ سره شخصي مشکل لرل. هغې ملي امنیت ته راپور ویر کړلو چې دغه خلکو سره ځنمرګ دی وسکټې دی بمونه دی په نو وسکاټ گیر شولو نه کوم ثبوت گیر شولو نه موږ سرانوال پښتنه کړی دو خو موږ کسو چې کوم خالق ثبوت لري په موټر بم ونیول شي او په ثبوت شای وسره گیر شي په اختتاب ونیول شي پیسې په مقابل کې هغه خالق خلو شي. حکوم خلک چې پیسې نه لري ثبوت نه لري هغه غریبون دلته ټول پرته دي.
نورالحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زروري ته ورته نظر لري او ډیری نیونی او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشتا ما په شخصي مشکل د پاره مات یا داسې نور ورغونونو باندې نشم. ما بس کوم مړې ستونزې دا چې دلته پنجره کې ملاقات مونږ ته سنه څنګه ګران دی او د پنجره د پاره په سیوري نه لري. دا زنم را سره سوي د بس مګې د مدرسې نه وروړي به جرمه هیڅ یو ثابت جرم نه بندر بغیر دین تقریبا یو کال ټول بند تیر کړای.
د نور الله پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وایي چې د سره ملګری په خپل رضایت للی وو. دواړه ونیول شول خو جنۍ د پیسو په مقابل کې خوش شوه او دی په محبس کې پروت دی.
د ما خپل مرګری چې وامې په خوخه رضایي را سره للی وو ایرانه خوسی کوي پیسو په مقابل کې زی دلته کې اچولی.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمي دلاور وویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هواري شوي دي.
خوست مرکزي زندان کې لور سوا پنځه چولیس زندانیان لرو، درې سوا شل نفره جرائم سیاسي دي یعنی انتحاریان او په سیاسي جرائمو کې نیول شوي دي او نور قاتلین دي فرار د منزل دی پنځه سیاسر لرو.
د خوست د اصناف سرانوالۍ رئیس شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشت بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفي ادارې سرانوالۍ او درېګونې محکمې ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی بې سرنوشته دي. دی ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحې کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي. د یادونه ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پریکړه او چلند نیوکې درلودې خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
په خوست کې مو د خوست محبس او د بندیانو شکایتونه په راپور کې واورېدل. دوی وویل چې د دوی دوسیې سمې نه دي څېړل شوي او ځینې کسان په محبس کې پراته دي. ورته شکایتونه د فرا له زندان څخه هم لرو چې تر دوه نیمو بجو وروسته چې لنډ خبرونه خپاره کړو د فرا د زندانیانو حال به درکړو. خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالمجید له خوست لیکلی دی که وسلوال مخالفان ځانونه افغانان بولي نو پروژه کې د اور بند وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان څخه لیکلی دی طالبان د پروژه کې اور بند وکړي او په دې مبارکه میاشت کې د سولې عملی خبرې پیل کړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي ترڅو چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي نو افغانان دې د سولې تمه نه کوي. عبدالرحمن له هرات لیکي، افغانان تل پردي ملامتوي، ولې خپل مشکل نه هواروي او د افغانستان په ګټه کار نه کوي. فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي، هغه راپورونه چې بهرنۍ موسسې خپروي ډیر کله له واقعیت څخه لرې وي. او ملتیار لیکلي دي، له حکومت څخه غواړو چې د ناوې ولسوالۍ ته نوی ولسوال ژر تر ژره معرفي کړي، دغه ولسوالي ولسوال نه لري. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لنډ خبرونه جانقا علي کوسی اوري.
د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 38 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپلې لیکلې طرحې وړاندې کړي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځې د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یونان او روسیې د طبیعي غاز د هغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. په سمندري غلو چې د مالیزیا د تیلو وړونکي یوه بیړۍ تیره اونۍ تښتولې وه، د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پریښې او په خپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې. او د نړۍ تر ټولو زړه ښځه د 116 کالو په عمر د امریکا د میشیګن ایالت د ډیترویت ښار بهر په خپل کور کې په آرام ډول مړه شوه.
د فرا ولایت په محبس کې زندانیان وایي چې په ناحقه بندیان شوي دي. د دوی خبره په عدلي ارګانونو کې څارنوالان ورڅخه رشوت غواړي او که ورته برابر نشي نو د دوی بند ناحقه تمدیدوي. له فرا څخه احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کدونه په زندان کې تیر کړي، خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فرا ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحقه په محبس کې ساتل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي، قانون به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال څخه د هیچا په حق کې عدالت نه تدلی. پکات کړي پیسې درلودي، واسطه درلودي، جیبه کینی مجرم
په ولز ما سره ظلم سوی دی، قتل ما زوی کړی دی، تمام پراخه بر دی. بازو پاس هاي کې نو لس کیلومتر دی. بعد یو کال یې زده شګر کړم په پیسو باندې. سارندوال داوود ټولې د چارواکو پیسې وخوړل دي، بل امیر په جنایي کې کار کوي، سالین نیږي. دوه مونږه کړي ول سارندوالان سره
پامدیال کې د فرا ولایت څارنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو د غیدان نه مني. څارنوال عبدالغفار د فرا ولایت څارنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحقه نه دی بندي کړی. دغه په خبره د څارنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
موږ تابع د قانون او قاعدې یو، ټول خلک باید د یو قانون او قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی زنا کوي، لواقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو انارشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډېرو دوسیې نیمګړی پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي کمیسیون له هنګري غوښتي دي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپایي کمیسیون د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپایي ټولنې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اروپایي کمیسیون وایانده نتاشا برتو دوایی دا کمیسیون د موانعو د جوړولو اجازه نه ورکوي او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له بدیلو لارو ګټه واخلي. نوموړي تیره ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل، موږ په دې وروستیو کې دیوالونه نړولي دي او باید بیا یې جوړ نه کړو. تر دې مخکې د هنګري د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به له سربیا څخه د غیر قانوني کډوالو د راتګ د مخنیوي په هدف له دې هیواد سره پر 115 کیلومتره اوږده پوله 4 متره لوړې کټارې ودروي. د اروپایي کمیسیون وایند وایي اروپایي هیوادونه باید د خپلو پولو په چارو کې د کډوالو د بشري حقونو په ګډون هغه ژمنې او قوانین په پام کې ونیسي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې له پالیسیو سره سمون لري. د هنګري لخوا له سربیا سره د کټارو یا دیوال جوړولو خبر د سړې جګړې پر مهال د پخوانۍ ختیځې کمونیستي اروپا ترمنځ د جلاوالي یاد تازه کوي. دغه راز دا مسئله په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د هنګري او سربیا حکومتونه په خپلو کې د اړیکو د ښهوالي لپاره 2 اونۍ وروسته غونډه لري. سربیا چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مذاکرات پیل کړي، ټینګار کوي چې غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیې د 2 نورو غړو هیوادونو بلغاریا او یونان له لارې داخليږي. هنګري په 2014 کال کې 3000 پناه غوښتونکي ومنل او رپورټونه وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد ته شاوخوا 45000 پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال رسیدلي دي.
د هنګری د 6 کال په کډوالو کې ډیری د عراق، سوریې او افغانستان دي. وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس پر شو د اروپای کمیسیون مسلې ته. اروپای کمیسیون له هنګری غوښتي چې له سربیا سره پر پوله دي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هدف د کټارو د درولو پلان لغوه کړي. اروپای کمیسیون د دې ټولنې غړو هیوادو ته خبرداري ورکړې ده چې د کټارو او دیوالونو درول د اروپای اتحادیې له ژمنو او پالیسیو څخه سرغړونه ده. رضوان مراد په دې اړه راپور وړاندې کړ. او بخشي دا راپور مو تاسو ته وړاندې کړ. اوس د اروپا په ارتباط یو بل مطلب لرو. د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنو له امله د غربي هیوادو سره د مسکو اړیکې د سړې جګړې د کلونو په اندازه پیچلې شوې او د روسیې د یو شار چې له اروپایي اتحادیې سره پر پوله پروت دی د کرملین د پوځي پلانونو په مرکز بدل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور لرو چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د مسکو حکومت په دوامدار ډول کالینینګراد ته پوځونه او وسلې استوي. رپورټونه وایي روسیې دغه سیمې ته داسې راکټ استولي چې اټمي مردکۍ لېږدولای سي او داسې ګڼل کېږي چې ښایي دا سیمه په ټوله اروپا کې زیاته پوځي شوې وي. د ناټو یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې ویلي چې مسکو په کالینګراد کې زرګونو عسکر، سمندري قواوې، پوځي الوتکې، د هوایي دفاع راکټي سیستمونه او زرګونه زغروال موټر او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. کالینینګراد د بالټیک سمندرګي پر غاړه له لیتوانیا او پولند سره پر ګډه پوله پروت ښار دی چې له روسیې سره د ځمکې لخوا تړاو نه لري. د اروپایي اتحادیې دواړو غړو پولند او لیتوانیا په کالینینګراد کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو د پراختیا له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې او پر دې مسله په واشنگټن او بروکسل کې په دوامدار ډول بحث کېږي. د لیتوانیا پخواني صدر اعظم اندریوس کوبیلیوس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل روسیه د کالینینګراد په هغو سیمو کې چې زموږ خاورې ته ډېرې نږدې پرتې دي ډېر پوځي تجهیزات ځای پر ځای کوي او موږ خپلو پولو ته نږدې له دغه سي عمله اندېښنه لرو. دا وایي موږ وینو چې روسیا په کالینګراد کې خپل پوځي پروګرامونه پراخوي او دا په سیمه کې د روسیې وروستۍ ستراتیژیکي هڅې دي. دا هڅې په کرایمیا او کولاټاپو کې د روسیې ځواکونو فعالیت ته ورته دي. د پولند او لیتوانیا د اندېښنو له امله د ناټو تړون پریکړه کړې چې روانه میاشت به له پولند او د بالټیک هیوادو سره په ګډه پوځي تمرینونه ترسره کړي. په وروستیو کې د امریکا یو پوځي کاروان د امریکا د ملاتړ څرګندولو لپاره د ختیځي او مرکزي اروپا په هیوادو کې تیر شو. رپورټونه وایي واشنگټن اوس د بالټیک سمندرګي پر غاړه په پروتو هیوادو او هغو سیمو کې چې له روسیې سره پولې ته نږدې دي د پوځي وسایلو د ځای پر ځای کولو پر امکاناتو غور کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د روژې میاشت مو په خوشی سره پیل کړی وي. دا داونه هم ستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلی دي چې څوک د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به وورو.
زما پیغام دغه دی دغه د ترانسپورت هیڅ کوم په افغانستان کې ملاقات مرسان چلو ډېرې خواري وړې ده دغه رشپتونه خوري دی د په وجه مې وزارت والا دي بارون هم درانه ایله کوي او موږ ته د تازې طریقه نه رابرابرې پرچی پیسې اخلي هغه پراخې هغه پروا نه کوي او پر ترازګانو باندې پیسې اخلي کېږي خصوصا د بلدک ترازو باندې دا به هېڅ ونیسي وسلام
السلام علیکم زګل محمد او ثاني د غزه ولایت د یکل سوالي چې تلګون سره کوم ما د ټول مسلمان او غنانو جدای له د سردار روزه چې د جنگ بند کړنن دا ول ورځ روزه په ورځ سخت جوګل په سیلګر چروانه و بل مد اشرف غنی جدا غد سه متخان در بکن له خلک ډیر په تنګ دی نو د خپل پامن
السلام علیکم زه داود د فراه ولایت د بلبلک د ولسوالۍ نه ما دا اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د روژې په مناسبت سره امنیتي کسانو کوشش کوي چې تاسو د ملت امنیت ونیسئ. حتی زموږ په ولسوالۍ کې داسې کوشش د دولت لخوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي، حتی چې طالب یو ټک فرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کې د ملت زیان دی. تاسو د ملت امنیت نه نیسئ، بلکې تاسو ملت خرابوي او تاسو په مقابل کې به 100% ملت پورته کیږي. تراسو په بلبله کې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالبو د پهوان وژلي دي. د دغه ماسیا وه چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي. نو که چیرې دوی داسې اوانونه کاروي، شاید په دا لنډ وخت کې به ملت ټوله سر کورته کړي په مقابل د دې اشرف غني د وینا. والسلام.
السلام علیکم. خبر ادا ده په خبر کې ضلع اکوڑی خټک کې د افغان د تذکرې جوړیږي، د افغانی تذکرې د دې په باره کې څه حل په کار دی زمونږ دولت ته؟ والسلام په احترام.
سلام د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. جانشیر هاشمی یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان دولت ته مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې د خپل هېواد د تشویش ختم کړي. دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا د پارلمان انتخاباتو د نیټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی. وسلام په درنه. ولې څنګه خبرې
کوم د خیری ولسوالۍ کارانو نه مختار موزمان وختنه دا د چیزمن د خیرول صالح کوټه ای تارانو کې د نمن رفش تا او نه چې د مکتب لرو مختار مو دا یو شو د بل لرو چې دلته ځینی ډیرای شاګردان دي چې دلته په امریکا کې کینی دی لپاره او زیاد شو د مختار مو یا د لرو چې بس شرمار تناسي سوارې د پوښنه وزارت هم مونږ هغه خبره ورکړه خو د پوښنه وزارت کوم داسې یو څه نظر وران دي نه کړه. السلام.
السلام علیکم. زه د خالق ته خاص رزګرام له سوالې څخه مې زنګ درته ولې د یو نیمه میاشتې کې لار بنده ده، ډېر بدل دی. دا څنګه حکومت دی؟ ملي اردو د قرارګاه پرتې دي چې هغه د طالب په 500 متره کې ټک پر کوي، د سکیل راکټ دی په دلیلې توپو باندې ګرده وطن ولي. آیا دا وزیر دفاع د دغه امر ورکړی شته ملکی خلق ولک دی خپل د دانسه ولي؟ کدی د دانسه د وطن ولي بریه؟ نو خو بیا امر دې د لوی سره وکړي ګره وطن به بار شي وسم بار سره په غرو کې پراته دي. والسلام. خدای دې مونږ
زمونږ پیغام وتې ته دي ورسېدي چې پر موږ لارې بندې دي. موږ د ملي اردو څخه ډېر په عذاب یو. طالبان نږدې ورته ناستې دي، د شاوخوا ټول وطن ولي. باید دا ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوق ونه ولي، کوم متعلق چې د مقصد دی هغه ځای دي ولي.
السلام علیکم. زه د یو مسلمان د یو افغان په توګه د ټولو ښکېلو خواونه غواړو چې په روزه کې خپلې جنګونه ودروي. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
زما پیغام دا دی، زه غلام احمد د هلمند ولایت مسکله ولسوالۍ څخه غږېږم. ځینې دربکیان ډېر خلک په ضبط کړي دي یا پیسې ځینې اخلي ویلي نو بېخي مشکل لا جوړ کړی دی. که په دې کې تاسو یو جمهوریت زما دا غوښتنه چې باید دا اصلاح شي، نه کې مسلمانان ډیره پذب کړی دی.
سفر مسلمان ته میوان ولسوالی خبره کوم. دا زموږ په ولسوالی کې ډېره بې امنی ده. تازه د عسکري له مشروانان زیری د وطن خلک سر نه پرېږدي. دا د وطن خلک چې بازار ته ورشي د ټینګري پیسې جنه کې نو زما د لوړ پول چارواکو ته دا هیله ده چې دغه زموږ پیغام واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو. که سری نه بازار ته تللی شو نو خوراکي شیان چې نه سره راوړلی تیلو داسې مطران دا ولاد نشته ولا د تیل د دغه څه د بل ځای شي هغه ځای نږدې دی هغه دوی نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د کندهار د پنځلای ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره حکومت خلک ډېر زیری ډېرې بازار خلک ډېر دي بتانګي د کورو ته ډېرې پیسې غواړي خلک زه په ټکسرانو سره تیل خرځي خصوصا د اربکیانو د پولیسو زموږ ناراضي درشي افغاني صاحب پورې ورسېدي دا صاحب پورې.
السلام علیکم. زه نصر الدین یم د زابل د ولایت څخه. دغه زموږ په زابل کښې دا دوه کاله کېږي ټېلېفونونه دغه مرسیکلان بند دي. دغه د اکثره خلک ډېر ضعیفه دي د موټر وس لري نه او کورونه یې په سارا کښې لرې دي. دغه د چې خپلو کاروبارو ته ولاړ شي دا مرسیکلان کوم رایله کړو تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې کوم دا زموږ پیغام ور ورسوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لکاکا احمد زابل ولایت دا زموږ دغه کرشف غني پورې ورسوم. زموږ په زابل ولایت کښې دا دوه کېږي مرسیکلان بند دي. مرسیکلان نه راته خلاصوي. که مرسیکلان خلاص کړو شکل نو موږ مجبور یو مظاهرې به کړو. زموږ خلک ډېر لوېدلي دي ټول په پښو ځي کاروبار ته نه شي راتلی له بازاره څه لرې دي ټول خلک مزدوریو ته په پښو ځان نه شي رارسولی ټولو خلکو بچیان بې تعلیمه پاتې دي. نو دا زموږ پیغام کوم تر اشرف غني پورې ورسوم. السلام علیکم.
خبره وخته ده چې د روزګان په ولایت په چرشمه په ولسوالۍ کښې دا تر دې شپې کښې دی چې لږ بنده ده مکمله. یو لیټر تیل په 200 غرنۍ دي په 200 کلدارې دي او یوه لس کیلوي ډبه په دغه ده څه بلږي 1400 کلدارې ده. پر موږ باندې دغه چټک بستي ده چې بلان ورته جوړېږي چې دغه زموږ پیغام لایکي هغه لوړو مقاماتو ته ګور نشر.
الو السلام علیکم. زه عبدالله د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. وروره زموږ غږ څوک اوري د ځاځي ولسوالۍ او د احمدخیل ولسوالۍ تر منځ یو تنګی دی چې د ترکاڼۍ په نوم یادېږي. هره ورځ طالبان راکته کېږي که څوک نظامیان دي که څوک مؤسساتو کښې کار کوي ځان سره یې وړي شپږ اوو نفره د شپږو ورځو کښې ووژل او شپېتاویا نفره له ځان سره بولي. او په هرې ولسوالۍ ته یو کیلومیټر کښې دا تنګی پروت دی. اریوب ولسوالۍ ته او د احمدخیل ولسوالۍ ته حکومت یې غور نه کوي. دا حین حکومت دی. که تاسې زموږ غږ د لوړپورو چارواکو ته یې ورسو ډېره مهرباني به مو وي. او السلام احترام.
زه د کندهار د ولایت څخه یو نابینه احمد شوی په خپل اواز څه پوهېږم چې زموږ کندهار ولایت ته عریضې کړې دي. زموږ غږ نه اورېدل کېږي. زموږ حقوق چې کوم د حکومت خوا راکول شوي دي باید ضرور زموږ دغه اواز نشر شي د ازادۍ راډیو د لارې چې زموږ د حق تلفولو دپاره ولایت مقام ته ورغلی یم زموږ اجتماعي ریاست ته ورغلی یم. نور زموږ کوم حقوق چې د افغانستان له بودیجې د خوا زموږ ته منسوي باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي صاحب موږ غوښتنه کوو چې دا زموږ حق حقوق نور لاسته را ورسوي. نور وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه خلیل دي چې نور خبرو ته نه غږېږم. د مونږ په کلي کښې یو ابتدایي مکتب ده. یو رسمي سر معلم لري. هغه په هفته کښې دوه ورځې را ځي 15 ورځې نه را ځي. تاسې رادونه د ما خواهش ده چې غټو مقاماتو ته د مونږ پیغام ورسوئ چې د مونږ د ښوونځي غم وخوري. د مونږ حیوانان په قد 15 او 4 کښې دي له خپله له تر اوسه له خپل نوم نه شي لیکلی. ځي و را ځي مقصد له کار او له باره هم پېرې شوي دي. د مونږ غږ څوک نه اوري. مدیریت قرباغ ته مونږ هر کله پیغام رسوو هغه هم غم نه خوري. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه راز محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما د لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې زموږ کارونه یې ګرده بند کړي دي. روزانه والا خلک روزانه نه شي پیدا کولی او د نمرو او دغسې نور کارونه یې ټوله بند کړي دي. موږ ټوله بېکاره یو. دا زموږ د لوړو مقاماتو دا هیله ده چې دغه زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. السلام علیکم.
بڑے السلام علیکم وسیب الله صداقت یارم د لغمان څخه ورور زمون په کلی کې پوړاریان زیات شوی دی څو دولت د دې غم خوري که نه خوري سم خلک اخلي دولت راځي وړي فوډاریانو ته هېڅ څه ووایي دې ته هیله کوم چې د دې غوښتنه کوم چې راځي چې دا فوډاریان د ډول د ځای نه ویسي وکیل آباد د کلي څخه وسلام
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د چانجور د بازار ښي سر په تماس کې یم.
خبره کوم دولتی چارواکو د لوړپوړ چارواکو څخه زموږ غوښتنه ده چې باید معروف سړک باید راځي او څو واره سروي سوی نه دي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه یو تن د محمد شعیب په نامه باندې په ډېرې مهربانۍ سره سیس په درنښت هیله کوم چې دې مبارکې روژې مبارکې د میاشتې په شرافت په واسطه باندې زما پیغام ته چې راته نشر کړي. زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد سی څخه په درناوي هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي هغه د کندهار په ولایت کې موږ ته نه راکول کېږي. او د جای رئیس ډاکټر عبدالله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ به بې کسانو او بېوزلانو ته لاسرسی وکړي. هغه کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي تر څلوېښتم کتابه پورې کوم اکاونټونه چې شور شوي دي زما د په پنځم کتاب کښې اوس چې زه به پوښتنه چې نیوکم په ریاست کښې ماته ویل کېږي چې ستاسې د اکاونټ روپۍ نه دي حواله شوي. کوم ولایت مې عریضه کړې د ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست پر امریت امر کړی دی امر هغه زما پاریزه پسې سر نه لګېږي. شل واره زه ورغلی یم شل واره راغلی یم د یو نابینا په توګه سی څخه په درناوي هیله کوم چې دا زما پیغام د لوړ پورو چارواکو ترې ورسوي. نور مې وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. زه ورور د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ ته خبرې کوم. عبدالکریم موږ د غربکیانو څخه ډېر په عذاب یو. موږ ته غنم ټولوي د وشر په رقم هر وخت خلک وي وټکي جوار نه کړي. د هغې غربکیانو یو مشر د کوجان په نامه زموږ سي اخې غنم. السلام علیکم.
بله. زه جانداد د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو وایي تخصیص نشته. ولې په کوم دلیل باید زر تر زره د تخصیص ورکړي؟ نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته. ولې؟ وسلام.
معروف د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم چې زموږ دغه معروف د ولسوالۍ سړک چې دی دا نه جوړېږي. دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلینو څخه هم دا خواهش دی چې دا راته جوړ کړي. وسلام.
الو. زه هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا د ګرمسل ولسوالۍ محلي پولیس موږ ډېر زوري اوبو ته هم نه پرېږدي. دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده. په یو بل نامه هم زوري لوړو مقامات څخه موږ دا پیغام دی چې دا پوښتنه ګرویګنه وشي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه. دا چې په ناروې کې کومه غونډه جوړه شوې ده طالبان او حکومت دا ډېر ښه دي چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي. دا په دا ډېر وخت داسې نه اوسېږي. خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیابه سي په افغانستان ته سوله راشي. خدای دې وکړي زما د مخالفینو وروڼو سره حکومت څومره افسونه وایي چې سره کښېني صادقانه خبرې وکړي. افغانستان په ډېر بد حالات کښې دي. خدای دې وکړي زما پیغام نه شکې.
بلیا. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کښې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی. دغه ملي اردو د غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي. زموږ کورونه زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دا ګولۍ دې نه راغورځي که دا ولسوالي نه شي ساتلی دا ولسوالي د علاقې مرضي نه په شهیدان وي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې څه دغه پیغام ثبتوم چې په دغه روژه کې جنګ و جګړې بندې کړي د ټولو خواو څخه زما دغه هیله ده. السلام.
ہلو السلام علیکم. زه سمیع الله خلندر یم د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر څخه هیله دا ده چې موږ ته زه په خپله مونږ د څمکنی والي اسي کې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ضد تبدیل شوم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړه. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي او البته په خپلې لیسې کې د اوس ځلې زه نه سره زیر شوی نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس ما سره غلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسې زمونږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي د مونږ سره لیدنه ویلې نه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپورو مقاماتو باندې کوم کمین نه عملې کېږي؟ پور غریب باندې کمین نه عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زمونږ پر وړاندې 1200 افغانۍ زمونږ څخه ګرځېدلې 1200 افغانۍ دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. ولا که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ سه ویلې ظلم زیاتی کېږي ډېر دې خو بدی ځای دی.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم مجلسونه به جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دوی خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړ. بندیان چې دوی ورته هر بندي باندې معنا 100-200 نفره معنا خپلوان لري قومان لري هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته په خدای مې لیکه سم چې موږ ته معلومیا شته ورور موږ دغه کلي دغه وطن د دغه بندیان مخکې چې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نس نیک فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کټکل په دې وروره د ورځې هم دغسې نه برس لري نه وروره داسې وبړې بل فعالیت ورکړي هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان خو ټول تا ته رایه هم درکړه. نو په لحاظ د خدای د دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه ری راوتئ.
السلام علیکم. زه هغه محمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. د میوند ولسوالۍ د شمو په سیمه کښې دلته دغه وکیان ته موږ ډېر په عذاب یو. والا اوس ځان هم په موږ وایي چې هغه کم کار کوي موږ ډېر جن په عذاب یو شکنځل هم کوي پیسې ما ته غواړي. نو دغه موږ دغه شکایت چې د لوړو مقاماتو ته ورسېږي. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام. محترم ورور ستاسو پیغام خپور کړ. هیله ده چې د ټولو اورېدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقاماتو هم اورېدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د اورېدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه سوې ده او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0-22-43-16 او یوه نړیواله شمیره 0-0-420-22-11-24-15.
وجل اے قاتل مرد کرمتا پہ اجل اے قاتل مرد کرمتا پہ اجل اے قاتل مرد کرمتا پہ اجل اس میں پہلا سپت نہ لگے اس میں پہلا سپت نہ لگے